السلام علیکم، سلیم شه. وقت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې. زه صفی الله ستان اگزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. نن جمعه ده، د جوزا غبرګولی 11مه د 2023 کال د مې 11مه. پیل په خبرونو کوو. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د اټکل پر اساس نن جمعه په بدخشان او نورستان ولایتونو کې د باران او سیلونو احتمال شته. د هوا پیژندنې ادارې پرون په یو خبر پاڼه کې خبرداری ورکړ چې په دغو دوو ولایتونو کې به د پنجشنبې او جمعو په ورځ له 15 تر 15 ملي مترو پورې ورښت وشي او ښایي سیلونه هم جاری شي. د هوا پیژندنې ادارې همدارس په لویدیځو، جنوبي، ختیځو او د سالنګونو په ګډون په مرکزي ولایتونو کې د شدیدو بادونو وړاندوینه کړې ده. د دې ادارې له اټکل سره سم د باد شدت به په ساعت کې د 80 کیلومترو ترمنځ وي. وروستۍ سیلونو په افغانستان کې خلکو ته د سر و مال ډېر تاوانونه اړولي دي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي په تیره یوه میاشت کې د بهرنیو اتباعو په ګډون څه باندې 3000 کسانو ته د کار جوازونه ورکړي دي. د وزارت د پنجشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي، د روان کال په څلور میاشت کې 3216 کورنیو او بهرنیو اتباعو ته د کار جوازونه ویشلي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت په وینا دا کاري جوازونه د لوړو زده کړو په دولتي او خصوصي سکتورونو، مسلکي زده کړو، راستنیدونکو، خدماتي کارکونکو او د خصوصي سکتور د معسو کارکونکو ته صادر شوي دي. د وزارت نه دی ویلي چې څومره بهرنیو اتباعو ته د کار جوازونه ورکړل شوي. دا یې هم نه دی ویلي چې دغه بهرنیان د کوم هیواد اتباع دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي تهران د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو تمه لري په مشهد کې د افغان کنسولګرۍ د کارکونکو هر ډول بدلونه او تبدیلی د منل شوو نړیوالو میتودونو پر اساس وکړي. د ایران د مهر خبری آژانس د راپور له مخې ناصر کینانی د پنجشنبې په ورځ په خبري غونډه کې د افغانستان د مشهد په کنسولګرۍ کې د بدلونو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل، په دې کنسولګرۍ کې هر ډول بدلون باید د کنسولګریو د اړیکو پر باب د ویانا د 1963 کال د کنوانسیون پر بنسټ وي. د زیاته کړه دا موضوع په بیلابیلو ډولونو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د چارواکو تر غوږو رسولي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند سرګندونې وروسته له هغه وکړي چې داسې راپورونه خپاره شول په مشهد کې د افغانستان د پخواني حکومت جنرال کونسل عبدالجبار انصاری د طالبانو لخوا دندې ګوښه شوی او پر ځای بل کس ټاکل شوی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ایران د نورو هیوادو په څیر لا تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو له دې سره سره ایران یو له هغو څو هیوادو دی چې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري او د طالبانو ډیپلوماتان یې منلي دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن په دوهمه او وروستۍ تمریني لوبه کې د سکاتلند له لوبډلې سره مخامخ کیږي. له عمان سره د افغانستان لومړۍ تمریني لوبه د چهارشنبې په ورځ په ترینیداد توباګو کې د باران لامل به نتیجې پای ته ورسیده. دا لوبې د کرکټ نړیوال جام ته د چمتووالي لپاره د تمرینی مسابقو لړۍ ده. د کرکټ د شل اوورو نړیوال جام نهم پړاو د یکشنبې په ورځ د امریکا او ویست انډیز په کوربه توب پیلېږي. افغانستان به په دې جام کې خپله لومړۍ سیالي د جون په څلورمه له یوګاندا سره وکړي. وروستۍ خبر ده چې د سوریې ولسمشر بشار اسد چې د ایران د ولسمشر او بهرنیو چارو وزیر لمړینې 11 ورځې وروسته تهران ته تللی و. هغوی دواړه په سوریه کې د علي خامنهی د پلانو اصلي اجرا کوونکي وبلل. د ایران د اسنا خبری آژانس راپور له مخې بشار اسد د ایران له لوی مشر علي خامنهی سره په کتنه کې له هغه سره د ابراهیم رئیسی او امیر عبداللهیان په مړینه غم راضي وکړه. ویویل د ایران او سوریه اړیکې ستراتیژیکې دي چې د خامنهی په لارښوونه وړاندې درومي او رئیسی او عبداللهیان یې د تطبیق په سر کې و. د ایراني رسنیو پر اساس خامنهی په ځواب کې وویل، اوس هغه له مخبر چې د ولسمشر بشپړ واک لري هماغه لارې ته دوام ورکوي او هیله لري چې چارې تر ټولو په ښه ډول مخته لاړې شي. خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل کولی شئ. د دوو خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ. د د سر مطلب مودا چې د پاکستان د حکومت یو پلاوی کابل ته تللی او له طالبانو سره پر امنیتي مسلو باندې خبرې کړي. دا ورسله هغه چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د ټي ټي پی په ارتباط له طالبانو ځینې غوښتنې وکړي.
زه په دې اند یم چې د طالبانو اداره هیڅکله په دې باندې نشي توانیدلی چې د پی ټی ټی ډله د پاکستان نه وباسي او یا هم پاکستان ته ور وسپاري.
نعمت الله جلیلی و پخوانه پوزی د کورنۍ چارو وزارت استخبارات و عمومی رئیس او سیاسی او پوزی شنونکی همدارنګ په یو بل ریپورت کې اوري چې د ناتو د بهرنیو چارو وزیران د چک جمهوریت پلازمین اپرا کې راغونډیږي چې اوکراین ته پر پوزی مرستو او هغو محدودیتو خبرې وکړي چې دا هیواد د روسیې پر خاوره له حملو راوګرځوي. نور مسایل به هم لرو. البته په کندز کې به یو جالب ریپورت تاسو ته خپور کړو چې هلته لا هم په عمومي عمامو کې کیسه مالان خپل کار کوي.
کیسه کول ډیر ګټي لري. کوم کسان چې ستړي وي او د عضلاتو درد ولري هغوی حمام ته راځي او له موږ څخه غوښتنه کوي چې چاپی کړو. له چاپی کولو وروسته یې کیسه کوو، ځکه په ګرم ځای کې چاپی د انسان هډوکو عضلاتو.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم خراغلی رازو. اول مطلب ته، د پاکستان د حکومت یو پلاوی کابل ته د سفر په ترڅ کې له طالبانو سره پر امنیتي مسلو خبرې کړي دي. طالبانو له حکومت په بخن سره د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي دغه پلاوی د طالبانو له حکومت غوښتي چې په امنیتي برخه کې له اسلام آباد سره همکاري وکړي. اخوا د پاکستان پوځ ویلي په دې اندېښمن دی چې د افغانستان په خاوره کې د تروریستي بریدونو پلانونه جوړیږي. د روانې اونۍ په پیل کې د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر د طالبانو له حکومت غوښتي چې د ټي ټي پي مشران ونیسي او اسلام آباد ته وسپاري. د طالبانو یو چارواکي له پاکستاني پلاوي سره په خبرو کې ویلي دوی به اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادو پر ضد وکارول شي. تفصیل د اسمت ساروان په ریپورت کې.
تورزی وروسته له هغې چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر یو ځل بیا د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د ټي ټي پي پر ضد اقدام وکړي، اسلام آباد له طالب چارواکو سره د خبرو لپاره یو پلاوی کابل ته واستوه. طالبان وای د دغه هیواد د کورنیو چارو د مرستیال محمد خرم آغا په مشه پاکستانی پلاوی د پنځشنبې په ورځ د طالبانو د کورنیو چارو له مرستیال محمد نبی عمری سره د خیبر پښتونخوا په بشام سیمه کې د مارچ د شپږویشتمې نیټې د حملې په اړه خبرې وکړې او په امنیتي برخه کې د طالبانو د حکومت د همکارۍ غوښتنه وکړه. د بشام په برید کې 15 چینایي انجینران او د هغو پاکستانی موټر چلوونکي ووژل شول. پاکستانی چارواکو ویلي چې پر چینایي انجینرانو ځانمرګي برید په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو لخوا پلان شوی و. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په ایکس پانه یا په خوانی ټویټر کې لیکلي چې دغه وزارت پر استیال له پاکستانی پلاوی سره په کتنه کې د بشام تروریستي پیشه یو بده پیشه بللې او ویلي دي چې طالبان د شریر سیاست په لټه کې نه دي. د همدارز وویل چې د طالبانو حکومت ژمن دی چې اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکارول شي. د امنیتی چارو نظر خاوند او د افغانستان د کورنیو چارو د استخباراتو په خوانی عمومي رئیس جنرال نعمت الله جلیلی وای فکر نه کوي چې د طالبانو حکومت دی ټي ټي پی غړي ونیولای او یا پاکستان ته وسپارل شي.
زه په دې اند یم چې د طالبانو اداره هیڅکله په دې باندې نشي توانیدلی چې د پی ټی ټی ډله د پاکستان نه وباسي او یا هم پاکستان ته ور وسپاري. په دې چې هلته نورې د استخباراتي او د سارګرو ډلې د ادارو خپلې ګټې پکې دي.
په ورته وخت کې د پاکستان پوځ د هغه څه په اړه اندېښنه څرګنده کړې چې دا پوځ د افغانستان په خاوره کې د بریدونو پلان جوړول بولي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو څانګې پرون په یوه خبر پاڼه کې اعلان وکړ چې د چهارشنبې په ورځ په راولپنډۍ کې د دغه هیواد د لوی درسیز جنرال سید عاصم منیر په مشرۍ په یوه غونډه کې وویل شول چې پاکستانی وسلوال بریدګر د پاکستان د امنیتي ځواکونو او ملکي وګړو پر ضد د افغانستان له خاورې کار اخلي. تر دې مخکې د رواني اونۍ د یکشنبې په ورځ د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی په افغانستان کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د ټي ټي پی د مشر په ګډون د دغه تحریک ټول مشران ونیسي او پاکستان ته وسپاري. د قوی ویلی چې په پاکستان کې پرچینایي انجینرانو د برید په تړاو یو لستر نیول شوی چې د ده په وینا له ټي ټي پي یا د پاکستاني طالبانو تحریک سره تړاو لري. د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته په تیرو دریو کلونو کې اسلام آباد په پرله پسې ډول ادعا کړې چې د ټي ټي پي جنګیالي د افغانستان په خاوره کې پټ دي او له هغه ځایه د پاکستان پر ضد عملیات کوي. په دې موده کې د طالبانو او د پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ څو ځلې نښتې شوې دي. د پکتیا او خوست په سرحدي ولسوالیو کې د دوی ترمنځ وروستۍ نښتې څو ورځې روانې وي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
ازادي رادیو ته غوګیاست وربشو پاکستان ته هلته د کډوالو د راشړلو سره هم مهاله په کوارت کې د افغان کډوالو د ماشومانو په یو خوندزي کې ځینې ستونزې رامنځته شوې دي. دغه خوندزي د ماشومانو یا د زده کوونکو شمیر شاوخوا 200 تنو ته رسیږي، خو ویل کېږي چې لا هم دوی د خوندزي سمه ودانۍ نلری او په دې رابطه باندې زده کوونکي له غنو ستونزو سره مخ دي. په دې اړه پام وکړئ له کوهاټه دغه ریپورت.
د خیبر پختونخوا کوهاټ ضلع کې مشته افغان کډوال وایي ماشومان د زده کړو مشکلاتو سره مخامخ دي. د ګمکول دریم نمبر کیمپ اوسیدونکي وایي د ابتدایي زده کړو ښوونځي کې د زده کوونکو شمیر له 200 زیات دی، خو په یاد ښوونځي کې خونې یا کمرې کمې دي. افغان کډوالو سره د مرستې نړیوالې ادارې یو این ایچ سی آر څو کاله وړاندې ښوونځي کې د نورو کمرو په جوړولو کار پیل کړی و، خو د ځمکې مالک پکې خنډ جوړ شو. د یاد کیمپ اوسیدونکي او مدني فعال حاجي نظر محمد مشال ریډیو ته ویلي د کډوالو ماشومان زده کړې کول غواړي خو اسانتیاوي نه لري.
تاسو ګورئ دا کومې ودانۍ کې مونږ ولاړو دي کې لینټر نه دی اچول شوی، دا کمرې چې کومې دي همداسې ړنګې ویجانې پرتې دي او دي کې ټول شپږ کلاسونه دي او ماشومان تعداد 800 دی.
د کډوالو یو ځایي مشر میا عبدالقادر مشال ریډیو ته ویلي د دوی د چارواکي وایي چې عدالت نه د ودنۍ جوړولو اجازه ترلاسه کړې ده. که دا رښتیا وي نو باید د ودنۍ په جوړولو د کار پیل شي، ځکه چې د ښوونځي ماشومان او هم ښوونکي د یو شمیر مشکلاتو سره مخامخ دي.
دا دوه شفټونه دوی د مجبورۍ د وجې نه ورته جوړ کړي دي. یو چې دی کنه د سبې 1200 بجو پورې وي، بیا چې دی دوې بجې نه بیا چې دی بل شپ شتور شي، هغه چې دی درې کلسونه سبې درې بیګي وي، خو هغه کې بیا کسان چې دی کنه زخ ډیر دي.
آی ډی نومي سازمان د افغان کډوالو ماشومانو ته د زده کړې ورکولو لپاره کوي. کوهاټ ضلع کې د یاد سازمان مشر عالمگیر وای د سکولونو ودانۍ جوړولو په لار کې زیاتره د ځمکو مالکان خندان جوړیږي چې له وجې ماشومانو د زده کړو بهیر اغیزمن شي.
کم سپیس اکوپای دی اگزیکټلی و پاغې کې کی پاغې کې کیږي نو هغه کې بیا لن ان راځي فردر کورټ مستیر علی یا چې د کم لیګل سیل دی کمشنریټ هغه ته دی التنا مطلب ریکوست کوي چې هم ته راځي تاسو خالی کړئ.
بلخ کوهاټ کې د افغان کډوالو انتظامی مشر قدرت الله مروت د می په نوښتم مشارې دوته ویلي زی عدالت له طرفه ورته په خونځي کې د کمرو جوړولو اجازه ترلاسه شوې ده. اوس یې کډوالو سره د مرستې نړیوالې ادارې یو این ایچ سی آر سره خبرې روانې دي. هیله لري ډیر ژر به په ودنۍ جوړولو کار پیل شي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وش ساته.
افغان جونی او خزیوایا اندیښمنې دي چې د طالبانو لخوا پر زده کړو بندیز ورځ تر بلې عادي کیږي او نړۍ دوی له یاده ایستلی. شاوخوا 990 ورځې کیږي چې طالبانو په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي. د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان هم وایي د نجونو د زده کړو مسله یوه نه هیریدونکې موضوع ده. نور جزئیات د سنا کاکړ په ریپورت کې چې له زده کړو د بې برخه زده کوونکو په غږ پیلېږي.
د زمونږ د نجونو زده کړې مسله ورځ په ورځ د خلکو له یاده وځي.
نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، خو وایي د پلازمېنې کابل اوسیدونکې او یولسم ټولګي کې وه چې ښوونځي ته پر تګ یې بندیز ولګېدو. وایي خپله راتلونکې تیاره ویني.
موږ ته هېڅ پام نه کوي او دا اوس ټولو ته منل شوی ده چې په افغانستان کې به تنها نارینه درس وایي او ماته مې خپله راتلونکې ډېره تیاره ښکاري.
لشپګم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو له بندي څخه نږدې 990 ورځې تیریږي. طالبانو په افغانستان کې له بیا واکمنۍ وروسته لشپګم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګوه، او څه موده وروسته یې د پوهنتونونو دروازې هم د دوی پر مخ وتړلې. ټاکل شوی چې یوه اونۍ وروسته د کانکور ازموینې واخیستل شي، خو دا به هم د نجونو له حضور پرته وي. له لوړو زده کړو بې برخې یوې نجلۍ چې دا هم د کابل اوسیدونکې ده، خو نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل.
دا هر څه ډیر ناهیلي کوونکی دی. ما په نظر باندې دا اوس دا موضوع ورځ په ورځ د خلکو له ذهنه وځي، او دا لکه یو ټاپاسې وهل کېږي. داسې په افغانستان کې به یوازې نارینه درس وایي، او د ښځو د زده کړې مسله هم افغانانو هیره کړې او هم نړۍ هیره کړې ده. اوس
افغان نجونې او ښځې دې ته اندېښمنې دي چې د طالبانو لخوا پر زده کړو بندیز ورځ تر بلې عادي کېږي، او نړۍ دوی له یاده ایستلې دي. خو د زده کړو د برخې فعالان بیا وایي چې د نجونو د زده کړو موضوع یوه بنسټیزه او نه هیریدونکې موضوع ده. یو له دوی څخه فضل هادی وزین ازادي راډیو ته وویل.
د افغانستان خلک د علم لپاره، پوهې لپاره دوی تږي دي. نو زه ګمان نه کوم چې د نجونو د مکتبونو بندیز به خلکو ته وادي پدیده وګرځي، او خلک بیا دا هیر کړي چې د نجونو کور کې پاتې دي، او دا یو نه هیریدونکی شی دی.
د یادونې ده چې بیلابیلو نړیوالو سازمانونو او د هیوادونو چارواکو هم وخت په وخت د افغان نجونو او ښځو د زده کړو او کار حق موضوع یاده کړې، او د طالبانو په حکومت یې غږ کړی چې دا بندیزونه لرې کړي. دغه شان د خبره د افغانستان په اړه په نړیوالو غونډو کې هم یاده شوې ده، خو د طالبانو حکومت لا هم دا بندیزونه نه دي لرې کړي. په 13 اپریل میاشت کې له اروپایي هیوادونو 14 کسیز پلاوی چې دوه میرمنې هم پکې شاملې وې، افغانستان ته سفر کړی و چې طالب چارواکو سره د نورو موضوعاتو تر څنګ د نجونو د منځنیو ښوونځیو د بیا پرانیستو په اړه خبرې وکړي. خو پلاوی ته راستنېدو وروسته په یوه اعلامیه کې ویل، دوی ملت ته په دې برخه کې زیری نه لري، خو د طالبانو حکومت چارواکو ډاډ ورکړی چې په نږدې راتلونکي کې به دې ستونزې ته هم د حل یوه لاره ومومي. د یادونې ده چې د طالبان حکومت مخکې هم په وار وار دا خبره کړې او ویلي چې د نجونو زده کړو ته به یوه طرحه جوړوي، خو د نږدې 3 کلونو په تیریدو لا هم دا طرحه نه ده جوړه شوې.
هره اونۍ 4 ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیې، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
درسي ساعت خپرونه په اونۍ کې 4 ورځې
د سهار له 8:30 تر 9 بجو خپریږي.
ازادي رادیو ته غوښتست ورزو د اوکراین موضوع ته. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران د چک جمهوریت پلازمینه پراګ کې راغونډیږي چې اوکراین ته پر پوځي مرستو او هغو محدودیتو خبرې وکړي چې دا هیواد د روسیې پر خاوره له حملو راګرځوي. په دې اړه تفصیل د اسمت ساروان په ریپورت کې.
د ناتو سرمشی جنس تولتنبرګ وایي اوکراین د خپلو متحدانو په قوي ملاتړ د روسیې د ځواکونو د شاتګ لپاره په خپل جګړه کې لاس برهی کېدای شي. ستولتنبرګ دا خبره پرون پنځشنبه په پراګ کې د ناتو د 2 غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې مخکې وکړه چې له اوکراین سره پر پوځي مرستو د خبرو لپاره دایری شي. د چک په پلازمینه کې د ناتو په غونډه کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن به هم پکې ګډون وکړي، د اوکراین لپاره د هغو تازه مرستو په اړه خبرې کیږي چې د جولای په میاشت کې په واشنگټن کې د ناتو په سرمشریزه کې وړاندې کیږي. ستولتنبرګ پرون له غونډې مخکې په خبرو کې وویل، اوس د هغو هیوادونو لپاره چې اوکراین ته پوځي مرستې ورکوي د دې وخت را رسیدلی چې د هغو محدودیتونو په اړه خبرې وکوي چې څه باندې 2 کاله وړاندې د روسیې د بشپړ یرغل په مهال پر کیف لګول شوي وو. روسیې په وروستیو میاشتو کې د اوکراین پر ضد هوایي او ځمکني بریدونه ډیر کړي، او دا په داسې حال کې ده چې اوکراین د وسلو له کمښت سره مخامخ دی. کیف ته مهماتو پر سوالو کې د چټکتیا او همدارست د اوشت واټنه وسلو د کارولو د اجازه غوښتنه کړې ده. اوکراین د خپلو متحدانو له لوري لدې منري چې د روسیې پر خاوره بریدونه وکړي. په تیرو 2 ورځو کې روسیې د اوکراین پر دوهم لوی ښار خارکیف او همدارنګ دونیسک سیمې باندې بریدونه زیات کړي دي. روسی چارواکي وایي د دغه هیواد پوځ هڅه کوي چې د اوکراین په شمال ختیځ کې د نیول شویو سیمو او د اوکراین ترمنځ حایل سیمه رامنځته کړي. د پنځشنبه په ورځ د اوکراین د پوځ عمومي قومندان وویل چې د خارکیف سیمې شمالي برخې ته نږدې د روسی ځواکونو شمیر ډېر شوی دی. روټرز خبري اژانس د جنرال الکساندر سرسکی له خولې ویلي، روسیا د اوکراین په ختیځ کې خپل ځواکونه زیاتوي، خو د دغو ځواکونو شمیر دومره نه دی چې یو لوی برید پیل کړي. روسیه په دې میاشت کې د خارکیف ځینې برخې ونیولې او په دې توګه په تیرو 13 میاشتو کې د اوکراین په ختیځ کې تر ټولو لوی پرمختګ وکړ. د اوکراینی جنرال په وینا دغه هیواد پوز هم په سیمه کې خپلې دفاعي کرښې پیاوړي کوي. په همدې حال کې د امریکا د بندونو چارو وزیر بلینکن چې مالدووا ته له سفر وروسته پراګ ته رسیدلی، سمدستي له خپل چکسیال جان لیپټوفسکي سره د روسیې د ناسمو تبلیغاتو د مخنیوي په اړه خبرې وکړې او ویل چې مسکو هڅه کوي د اوکراین د ملاتړو او متحدانو ترمنځ درز رامنځته کړي.
له خبرونو ور اخوا
ورزو کندهار ته په کندهار کې د سږ کال د ځمکنیو توتانو حاصلات کم شوي. د ځمکنیو توتانو کروندګر وایي د مرضونو له کبله ځمکني توت بوټو زیاته برخه له منځه تللې او حاصلات کم شوي. اخو په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې ریاست مسؤلان وایي سږ کال په دغه ولایت کې پر اته جریبه ځمکه د ځمکني توت کښتونه شوي. تفصیل په دغه رپورت کې
د کندهار په جړی ولسوالۍ کې څو کلونه وړاندې پر دې ځمکه څلور جریبه د ځمکني توتانو کښ شوی وو چې اوس یې کښ یو جریب ته راکښته شوی دی. د جلیل احمد په نوم د دې ځمکې کروندګر وایي د مرضونو له کبله د ځمکني توتو بوټي زیانمن شول او حاصلات یې سږ کال په زیات اندازه کم شوي.
دغه څلور جریبه ځای د مثال موږ اول سر کې راوړل شک وسولیا کوي ښه کارګر پراخته وه ښه باید نرخې درلودلی. نو اوس دارې فلحاله چې اوس دې مرضونه وکړله اوس دغه څلور جریبه ځای اوس پر یوه ځای جریب ودرېدی. اوس د مرضونه یې وکړله دواوې چې اوس موږ د دې صدا خواهش دي چې دوی موږ ته دواوې راوښي او دغه راوښي چې موږ ته ستاسو دغه وکړو د دواوې ورکړو.
ځمکني توتان چې د کوکنارو یو ښه بدیل بلل کیږي په مخکني کلونو کې د کندهار په بازارونو کې یو کیلو تر 400 افغانۍ پلورل کېدی خو سږ کال یې به 200 افغانۍ ته راټیټه شوی ده. د ځمکني توتانو یو بل کروندګر شباب احمد وایي د کښت زیانمن کېدو سره سره سږ کال حاصلات هم په سم ډول بازار نه لري چې لکه بلې دوی د ګټې پر ځای له تاوان سره مخ سیبي.
دا ټول مشکل د نوې شیم کندال ته داخل کړی دي او به چې موږ ته بازارونه جوړ کړي موږ ته دا واوی راوړي چې موږ د ټول په ورځ د څلو جریبه ځای وو. نو دا د اوس په یو جریب ځای ودرې دي نو کال پر کال موږ ته خرابېږي. دا اوس موږ د غنمان په کړل چې هغه ځای خراب شو نو موږ به چې د دوړه صدا غوښتنه لرو چې موږ ته بازارونه جوړ کړي موږ ته ځایونه جوړ کړي چې موږ سم په سم قیمت خرڅ کړو. ډېرې پیسې جوړې اول د څلور جریبه ځای اته لکه نه لکه افغانۍ جوړول نو اوس خراب شول. غنم بیا دون اصول نه کوي اول په 300 کیلو اوس دا 200 تر کښته شوی دی.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالداري ریاست مسؤلان وایي سږ کال په دغه ولایت کې پر اته جریبه ځمکه د ځمکني توتانو کښ شوی چې حاصلات یې کم دي.
توت زمینی خو کندهار کې تقریبا 90 جریبه څخه تر 100 جریبه ساحه کې کرل شوی دی بیلابیل ولسوالیو کې او په یو جریب کې د 3000 څخه تر 3500 کیلو پورې حاصل ورکوي. هر کیلو تقریبا تر 200 افغانۍ پورې ارزښت لري چې بازار کې خرڅېږي. په تیر کال په پرتله ځکه سږ کال بازار یو څه کمزوری دی چې د ژړې په نامه یو څه مرض یې کړی دی په ځینو برخو کې ځینو ساعتو کې ژړې په نامه مرض کړی دی ځکه به تر تیر کال حاصلات یو څه کم یې.
د معلومات له مخې که چیرې د ځمکني توت په سم ډول روزنه وسی نو په یو جریب کې تر 3500 کیلو پورې حاصل ورکوي او ګټه وټه یې تر کوکنارو څو چنده زیاتیږي. د زراعتي چارو ماهرین وایي د افغانستان خاوره آب و هوا د هر ډول زراعتي کښتونو لپاره مناسبه ده خو زراعتي توکو ته د بازار او ښې روزنې نشتوالی ډیری کروندګر هغه لامل یادوي چې له امله یې نوو کښتونو ته زړه نه ښه کوي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د کندوز په عمومي حمامونو کې لام کې سمالان کار کوي او لام دې لارې د خپل کورونې لګښتونه او اقتصادي ستونزې واروي. په افغانستان کې له ډېرې پخوا زمانې راهیسې خلک له عمومي حمامو استفاده کوي که څه هم اوس عمومي حمامونه په عصري بڼه جوړ شوي خو لا هم په حمامو کې کیسه مالان شته او خلک د ماساژ شاپي او کیسه کولو برخه کې خدمات څخه استفاده کوي. په دې راپور کې له یو شمېر کیسه مالانو سره د دوی د کار او فعالیت په اړه باندې خبرې شوې دي.
له ډیره په خوا زمانه رئیس په افغانستان کې لومې حمامونو څخه ګټه اخیستل دود دی. د افغانستان په عمومي حمامونو کې یو شمیر کسان د کیسمال په نوم کار کوي او کیسمال هغه چاته ویل کیږي چې د پیسو په بدل کې لومړی خپل مشتریان چابي کوي تر څو ستړیا یې رفع شي او بیا وروسته هغوی له سره تر پښو پورې کیسه کوي او پرې مینځي. څلوېښت کلن فیروز چې له پنځلس کلونو راهیسې په کندز ښار کې په یو عمومي حمام کې د کیسمال په توګه کار کوي، فیروز ازادۍ راډیو ته وویل چې له خپل کار څخه راضي دی او له همدې چارې خپلې نه کسیزې کورنۍ ته نفقه پیدا کوي.
کیسه مثلا میګرم یک کس خواسته میباشد، یک کس بسیار چی میباشد، چاپی میکنه یا کسی کیسه میکنه.
کیسه کول ډېرې ګټې لري. کوم کسان چې ستړي وي او د عضلاتو درد ولري هغوی حمام ته راځي او له موږ څخه غوښتنه کوي چې چاپی کړو. له چاپی کولو وروسته یې کیسه کوو، ځکه په ګرم ځای کې چاپی د انسان هډوکو، عضلاتو، سردردۍ یو ځان دردۍ ته تسکین ورکوي. نو په همدې خاطر دلته زیات شمیر کسان د چاپی او کیسه کولو لپاره راځي، خو په ژمي کې بیا زموږ مشتریان زیات وي.
50 کلن روم احمد هم یو له هغو کسانو څخه دی چې له 14 کالو راهیسې په نوموړي ولایت کې په یو عمومي حمام کې د کیسمالۍ په برخه کې کار کوي. هغه وایي دغه کسب له خپل پلار او نیکه ورته په میراث پاتې دی.
مو یو کیسه میکنم، یو چوپی، یو لیفاس، خونی کې ساچا خوند جریان پیدا میکنم.
موږ دلته هم خلک کیسه او چاپی کوو. چاپی کول د پوستکي، د ښکلا او د بدن نرمښت لامل کیږي او د وجود ځینې دردونه له منځه وړي او د انسان په وجود کې وینه په حرکت راځي. دلته د چاپی کول لپاره مولایان، طالبان، ځوانان، سپینګیری او هر طبقه خلک راځي او موږ د پیسو په بدل کې هغوی چاپی او کیسه کوو.
زیات شمیر افغانان د ځان پر مینځلو او د نظافت مراتولو لپاره له عمومي حمامونو څخه ګټه اخلي. 45 کلن صفت الله چې د کندز ښار یو عمومي حمام ته د حمام کولو لپاره راغلی، هغه وایي کله چې ځان درد او ستړی وي نو حمام ته راځي، خپل ځان چاپي او کیسه کوي تر څو ستړیا یې رفع شي.
دا چې سړی ځان د عضلات شخک شي بیا سړی راځي دلته سونا ته، یو ځان ګرم کی او کیسه کی په چاپی کوي، د عضلات بیرته ځان کیسه چې خلاص شي سړی وجود داسې سپک شي، وجود دې برابر شي، ډېر ښه کیسه مال د رضایت لرو ته نه.
د کندز ښار یو بل اوسیدونکي محمد نسیم ازادۍ راډیو ته وویل چې په اونۍ کې دوه ځلې حمام ته د ځان د چاپي او کیسه کولو په هدف راځي. د ده په وینا چې ماساژ او چاپي کول د انسان جسمي او ذهني ستړیا لرې کوي.
دا دردونه د ځان لرې کیږي. شو سپورت مینان هم همیشه دلته راځي او ډېر راحت، ډېر نخواښ یو، ډېر ښه سړی ده، ښه ښه ماساژ یې وکړو. زه خو همیشه دلته راځم، زموږ فامیلی هلکان ټول راځي دلته.
له ډیرو پخوا کلونو راهیسې په کندز کې لسګونه لوی او واړه حمامونه موجود او فعالیت کوي. د تیر نظام پر مهال په نوموړي ولایت کې یو شمیر حمامونه په اونۍ کې دوه ورځې د ښځو لپاره ځانګړي کېدل او په ځانګړو ورځو کې ښځې عمومي حمامونو ته د خپل کوشنیانو او د ځان پر مینځلو لپاره تللې، خو پر افغانستان د طالبانو بیا ځلې واکمنېدو سره حمامونو ته د ښځو پر تګ بندیز لګول شوی دی.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ترود مشته بخی ډیر غټ غټ توانونه ورسوله. د قندهار ولایت د میوند ورسوالی د بن تیمور سیمه د لنډی پکې دي کی تقریبا څو جری په غنمه راسوي وړله پان و نړول او یو سراوی وي دوی کوټې وي یو برمه وي وړله نو بخچا و غا وي وړله نو بخی غټ غټ توانونه د خاطر سوال دی وروره. دا غزما خبر نشر چې در مشرانو پر ورسېږي او دا غزمش حال ته کتنه وکي شراسي مسه دا اوسه پورې څوک نه غراغل نه چا بشتنه را باندې کړی دا ستاسو څنګه حال دی؟ دا غز سر نشر کړو. الله پاک دې خیر درک. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم ورحمت الله. زه د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم. زما د امارت د مسؤلینو څخه دا جدي غوښتنه ده چې زموږ ولسوالۍ سړکان ډېر سره خراب دي، دوی دې زموږ ولسوالۍ ته جدي توجه وکړي. په تېر شل کلن انقلاب کې مې چا بیخي سر نه دی پګرځولی، نو د امارت د مسؤلینو څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته سړکان جوړ کړي او کلینیکان راته پاله کړي، ځکه زموږ مریض تر شپخانې پسې نشي رسېدلی، نو لارې مو ډېرې سره خرابې دي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.